به پایان رسید. تشکر از همراهیتان.
د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. مخکې د چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات خبرونه کوو. د طالبانو حکومت وايي هاګ میشت د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی ته ځان مکلف نه بولي. حکومت نن په یو اعلان کې وویل چې د اسلامي شریعت پر وړاندې د افغانانو د دینی او ملي ارزښتونو د ساتلو کې نظام په توګه د روم اساسنامه چې پر بنسټ دغه نړیواله محکمه جوړه شوې او د تیرې ادارې لخوا ورسره افغانستان الحاق شوی قانوني اعتبار نه لري. د طالبانو حکومت دغه اعلامیه داسې مهال خپروي چې د آی سی سی لوی څارنوال په تېر جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو څخه په جدي سرغړونو تورن کړی، د دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه وکړه چې تر اوسه د دې محکمې قاضیانو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. د طالبانو حکومت د آی سی سی دا اقدام رد کړی او دغه پرېکړه یې سیاسي انګیزه بللې ده. د جرمونو نړیواله محکمه په 1999 کال کې د روم د اساسنامې پر اساس تاسیس شوې او شاوخوا 125 غړي لري. افغانستان هم په 2003 میلادي کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای شوی دی. یو شمېر افغان فعالانو نن په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي سره ولیدل. دا فعالان تیر کال کابل ته په جرګه تللي وو چې د طالبانو مشران د ښځو خلاف له بندیزونو را وګرځوي. د دې کتنې یوې برخوالې زرکې ملیار ازادي راډیو ته وویل د غونډې تمرکز د افغانستان پر راتلونکي ډیپلوماتیک اړیکو د پوهنې ستونزو ته په توجه او د حقونو او امنیت په پیاوړتیا و. طالبانو له واک ته رسېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او ښځې د کار په شان له لومړنیو بشري حقونو محرومې کړي او دې مسلې د افغانانو تر څنګ د نړیوالې ټولنې اندېښنې پارولې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شوو یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل. دغه جسدونه نن په غزې ترانګه کې د سره صلیب نړیوال کمیټې چارواکو ته سپارل شوي. د اسرائیل پوځ هم تایید کړ چې د څلورو یرغملو مړي اسرائیل ته رسېدلي دي. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند له نافذېدو رئیس لومړی ځل ده چې حماس د یرغملو مړي اسرائیل ته سپاري. د یرغملو او بندیانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نږدې ډیرش یرغمل خوشې کړي او اسرائیل هم په بدل کې په سلګونو فلسطیني بندیان آزاد کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس وایي اوکراین باید پر متحدو ایالتونو له نیوکو ډډه وکړي، ځکه دوی هڅه کوي د سولې داسې تړون ترلاسه شي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي. والتس نن له فاکس نیوز سره په مرکه کې له واشنگتن سره د مدني موادو تړون ته په اشارې سره وویل اوکراین باید په دقت سره دا تړون لاسلیک کړي. والتس دا هم وویل چې د باور لري له اوکراین سره د متحدو ایالتونو اختلافات حل کېدای شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ په میامی کې په یوه غونډه کې وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له روانې جګړې او د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د امریکا له مرستو څخه ناوړه ګټه پورته کړې ده. په چمپیونز انټرافي سیالیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د لومړۍ لوبې په درشل کې کپتان حشمت الله شهیدی له افغانستان سره د کرکټ لوبو د بایکاټ کولو لپاره سیاسي غوښتنې رد کړې دي. د انګلستان او جنوبي افریقا سیاستوالو په دې وروستیو کې له خپلو کرکټ چارواکو څخه غوښتي وو چې د افغانستان پر وړاندې د چمپیونز انټرافي ګروپ لوبې بایکاټ کړي، ځکه طالبانو د ښځو په سپورت بندیز لګولی او ښځو ډېر حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخه د جنوبي افریقا د سپورت وزیر ګیټن مکنزي ویل کوروسته پریکړه د دوی نو د جنوبي افریقا او افغانستان ترمنځ به د جمعې په ورځ په کراچۍ کې لوبه نوي شوي. افغانستان چې په بي ګروپ کې د دوهم لوبه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ له انګلستان سره پلان شوي، له هغه هوا سره چې جنوبي افریقا په څیر یو شمېر سازتوالو له افغانستان سره د کرکټ د ملي ټیم د لوبو د تحریمولو غوښتنه کړې ده. کاغلی شهیدین ام پنچمبی ویل دی یو لوبغاړی په توګه زموږ دنده کرکټ کول دی او زموږ لپاره دا مهمه نه ده چې له کرکټ څخه بهر څه روان دي. هغه زیاته کړه موږ یوازې د ځمکې دننه شیان کنټرولو او دا زموږ دنده ده او نور څه نشي کولی چې موږ تر فشار لاندې راولي. په چمپیونز انټرافي سیالیو کې د افغانستان درېمه لوبه د فبروري په 28 له استرالیا سره ده چې له افغانستان سره یې له مخکې ټیسټ لوبې لغوه کړي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل.
وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سخت واوري او طوفانونو له امله ډېرې لارې بندې شوي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي.
موږ چې راغلو لاره بنده وه، د شپې لخوا د سالنګ جنوبي خوا خلاصه وه، په شمالي خواته واوره ورېده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په افغانستان کې روان بشري وضعیت د جدي اندېښنې وړ بولي.
اقتصادي ستونزې مو ډېرې دي، خو بیا هم نشم کولی کورنۍ سره مې مرسته وکړم.
په اورزګان کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړۍ د له ګواښ سره مخامخ دي.
کپر کلا چې د مزرنده یو تاریخي ابدات د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اورزګان لپاره، خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسره ویجاړ شوي دي.
نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شوو یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سخت واوري او طوفانونو له امله ډېرې لارې بندې شوي چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو د حکومت ټول ګټو وزارت نن وویل چې د سالنګ لویه لاره تېره شپه 11 بجې د مالي زیانونو او ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه په مقعد ډول تړل شوي او د بامیان ولایت ځینې لارې هم د تګ راتګ پر مخ بندې دي. یو شمېر مسافرین او موټر چلوونکي چې پر دې او نورو لارو تګ راتګ کوي وایي چې ډېرې لارې بندې دي او له مسول چارواکو غواړي چې باید د لارو د واورو پاکولو ته زیاته توجه وکړي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو او طوفانونو په دوام د سالنګ د لوی لارې بندېدو مسافرین او موټر چلوونکي له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي چې د ډېرې واورې او د لارې د بندېدو له امله اړ شوي چې ساعتونه په یخنۍ کې تیر کړي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې د سالنګ لوی لارې د شپې 11 بجې د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده او له خلکو یې غوښتنه کړې چې تر بل اعلان پورې د سفر کولو ډډه وکړي. که څه هم نوموړي د پنځشنبه په ورځ د دې لارې د بیرته پرانیستل کېدو خبر ورکړی، خو ځینې موټر چلوونکي وایي چې لا هم دا لاره نه ده خلاصه شوې. شیرین آغا چې یو موټر چلوونکی دی، ازادي راډیو ته وویل:
موږ چې راغلو لاره بنده وه، د شپې لخوا د سالنګ جنوبي خوا خلاصه وه، خو شمالي خواته واوره ورېده. موټر درول شوي وو او تر اوسه چې د ورځې یوه بجه ده لاره نه ده خلاصه شوې. په هوټلونو کې ډېره ګڼه ګوڼه ده، ځای نشته، خلک وږي دي، مسافرین سخت په تکلیف دي، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان ډېر په ستونزو کې.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس دغه شان د چهارشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د سختو واورو ورېدو او طوفانونو له امله د بامیان ولایت یو شمېر لارې هم تړل شوې دي. حقشناس زیاته کړې چې د قوناک کوتل سرک له ورس ولسوالۍ مرکز څخه تر قوناک کوتل پورې د کوتل شاتو لار په یکاولنګ کې له دیوالی دشت څخه د پنجاب ولسوالۍ تر مرکزه او دغه شان د سیادرې مرکز د پنجاب ولسوالۍ له د سیادرې څخه تر پل بند شوی پورې د سختو واورو او طوفانونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوی دي. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ یو اوسیدونکي حفیظ د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 16 ازادي راډیو ته وویل چې د سختې واورې له امله څو ساعته په لار بند پاتې وو.
زه خپله شاوخوا 3 ساعته بند پاتې شوم، موټر په سخته تګ راتګ کاوه. زموږ په موټر کې سپین سرې ښځې او ماشومان ول، موټر نه شو تلای، نو موږ مجبور شوو چې ښځې او ماشومان له موټر راښکته کړو او هغې تر کوتل شاتو پورې پلی ولاړل. واوره ډېره ورېده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په پکتیا ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي چې د خوست کابل لویه لاره هم د سختو واورو له امله د چهارشنبې له شپې راهیسې د پکتیا ولایت د کوتل تیری په سیمه کې بنده شوې ده. ځایي چارواکو ویلي چې درنې واورې شاوخوا 3 کیلومتره سرک بند کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د سختو واورو او طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو لارې د موټرو او مسافرو پر مخ تړل کیږي، بلکې د روان ژمي پر مهال دا لارې څو ځله بندې شوي او مسافرین او موټر چلوونکي یې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د چهارشنبه په ورځ د هود په لومړۍ نیټه د افغانستان په شپږویستو ولایتونو او سالنګونو کې د واورې د ورښت او طوفانونو خبرداری ورکړی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د افغانستان وضعیت لا هم د نړۍ له جدي ناورینونو څخه دی. یو این ایچ سی آر تېر ورځ په نوي راپور کې په افغانستان کې په تېره د ښځو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. په راپور کې ویل شوي چې ښځې له سختو بشري اقتصادي ستونزو، د بشري حقونو له سرغړونو، د خوړو نه خوندیتوب او دغه راز طبیعي زیانونو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری یو این ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت د ترنګلتیا خبرداري ورکړای دی. یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 19مه خبر کړای ویلي، په افغانستان کې وضعیت لا هم د نړۍ له شدیدو ناورینونو څخه دی. وړاندې په راپور کې راغلي چې د بشري حقونو سرغړونې، اقتصادي بې ثباتۍ، د خوړو شدید نه خوندیتوب او طبي پیښې به احتمالا روان میلادي کال کې د سیمې ثبات وګواښي. یو این ایچ سی آر ویلي که څه هم په ټولیز ډول امنیتي وضعیت ښه سوی او هغه سیمې چې پخوا د لاسرسي وړ نه وي اوس ورته لاسرسی سته، خو په ټکو یې لا هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې جدي ننګونې موجودې دي. راپور زیاتوي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د طالبانو پخواني ځپونکي فرمانونه تدوینوي چې افغان ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کارځایونو او امځایونو ته د تللو راګرځولي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره مخ دي وایي د صدر سویو فرمانونو له امله یې اقتصادي ننګونې ډېرې سوي دي. د هرات ولایت یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول، بېکاره سوې او د اقتصادي ستونزو له امله اوس مرستو ته اړ ده.
د کور کرایه نه لرم، مخکې مې کار کاوه خو اوس هیڅ هم نه لرم، د مصرف او خرڅ پیسې هم نه لرم. که په اونۍ کې یوه ورځ سبزي واخلو هماغه مې اولادونو ته ورکوم، د پخولو لپاره نور هیڅ نه لرم. وضعیت ډیر خراب دی. له هیوادوالو مې هیله ده چې زموږ د بېوزلو لاسنیوی وکړي.
د کابل ښار اوسېدونکي بهار هم ازادي راډیو ته وویل
مور مې ښوونکې وه، د ښځو پر کار له محدودیتونو وروسته بېکاره شوه، اوس کار نشي کولی. سره له دې چې ما کلونه درس ویلی او ډېر مهارتونه مې زده کړي، کولی شم کار وکړم، خو زما پر وړاندې هم محدودیت ایښودل شوی. اقتصادي ستونزې مدیر دی، خو بیا هم نشم کولی کورنۍ سره مې مرسته وکړم.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو درې نیم کاله وړاندې وخت له رسیدو وروسته لومړی پر افغان نجونو له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، او بیا یې د ګڼو نورو بندیزونو تر څنګ په ډیرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې دوی د کار کولو راوګرځولې. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو او څېړنو له مخې په افغانستان د نجونو او ښځو له زده کړو او کار تر اګرځېدو له امله د دغه هیواد اقتصاد ته هر کال 1.4 میلیارد ډالر زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 2.9 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ایران د سمنان ولایت په مهد شیر کې د یو ایرانی ځوان د وژل کېدو په پیښه کې د افغان کډوالو تر تورنی دو روس د افغان کډوالو پر ضد په دې ولایت کې اعتراضونه زور اخیستی. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې لسګونه اعتراض کوونکي افغان کډوالو ته د مرګ ګواښونه کوي. په سمنان کې میشت یو شمېر افغانان وایي پولیس د دغه ایرانی ځوان د وژنې په تړاو ښار کې افغانانو پسې ګرځي چې له امله یې دوی له تېرې ورځې راهیسې په خپلو کورونو کې ایسار دي.
وروسته له هغه چې د ایران په مهدی شهر سمنان کې یو افغان د 28 کلن ایرانی ځوان په وژل کېدو تورن شو، دغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستای. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې چې په تیرو دو ورځو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې لسګونه اعتراض کوونکي چې ویل کېږي د سیمې اوسیدونکي دي افغان کډوال پر مرګ ګواښي. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي چې ایرانی رسنیو دا خبر خپور کړ. خو د تهران د امنیتي ځواکونو قمندان عباس علي مهدیان تازه ویلي چې د دغه ځوان وژونکي بهرني وګړي نه دي، بلکې تایید کړی یې ده چې د ټولنیزو رسنیو له لوري خپرې شوې اوازې ناسمې دي، قاتلان بهرنیان نه دي. په ایران کې چارواکي او رسنۍ افغان کډوالو ته د بهرنیو اتباعو یا وګړو استعلا کاروي. له دې پیښې وروسته د ایران امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې له مهدشر ولسوالۍ څخه به 2595 افغان کډوال وایستل شي. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې د دوشنبه په شپه 100 تنه افغانان له دغه ځایه ایستل شوي دي. د اعتراضونو افغان کډوال اندېښمن کړي دي. محمد صادق چې د سمنان ولایت اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت قسمه
شي حالت شوی ک ډیره اړین اړتیا نه وي موږ له کور نه شو وتلی ذات وی یا دو ورځو څنګه ده کاندا څه دوا مو کی موږ په څو پولیس ټول خار نه هر افغان په سکه بی ګناه او ګناګر ټول له ستونزو سره مخ دي.
جواد علی بخش چې د سمنان بل اوسیدونکو دی وای چې پولیس هر افغان نیسی او شړیه.
وضعیت په سمنان کې ورسته له هغه چې ویل شوی څو تن افغانانو یو ایرانی وژلی ډیر خراب شوی دی. پولیس په هر ځای کې په افغانانو پسې ګرځي، په هر ځای کې چې افغان وویني نیسي او ریپورت کوي. معلومه نه ده چې واقعا افغان هغه کس وژلی دی کنه، او که جرم هم شوی وي نو دا د یو یا څو کسانو پورې اړه لري چې هغوی باید ونیول شي، اخراج شي یا د خپلو اعمالو سزا وویني. دا وضعیت چې رامنځته شوی په هر برخه کې د تلاشۍ پوستي خودل شوی او ټول افغانانو ته اندېښنه پیدا شوی چې دا ویل کېږي چې ټول افغانان به اخراج شي.
په تیر یو کال کې ایران د افغان کډوالو د شړلو بهیر چټک کړای او د راپورونو لمخې سلګونه زره کسان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو د همغږي مرکز MMC د فبروري په 15 په راپور کې ویلي چې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیانمنتیا ډېرېدل په ګوته کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي و چې یوازې د 2024 کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې ایران څخه څه باندې 1.2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته استول شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. خو اوس یو نړیواله موضوع د اسرائیل او حماس ترمنځ یرغمل او اسرائیل اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شوو یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند له نافذې دوه رئیس لومړی ځل د حماس د یرغملو مړي اسرائیل ته سپاري.
حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګری سازمان بلل شوی نن پنځشنبه د غزې په ترنګ کې د وربند تړون لمخې د اسرایلی نویزی کې د لیماشوم کافر بیباس د هغه د سلور کلن ورور آریل چې د 2023 کال د اکتوبر د ومه په بریټ کې د دې ډلې لخوا تر ټولو کوچنی يرغمل شوی بندیان وو، او د دوی مور شيري بیباس او اودي لیفشيتس جسدونه اسرائیل ته وسپارل. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د سره صلیب موټرونه چې هر تابوت یې د يرغمل شویو کسانو کوچنی انزور درلود د غزې په ترنګ کې د جسدونو د انتقال لزای ووتل. د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د څلورو يرغمل شویو کسانو تابوتونه اسرائیل ته انتقال شوې دي. حماس د 2023 کال په نومبر کې وویل چې یاد ماشومان او د دوی مور د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوې دي، خو د دوی مرګ هیڅ کله د اسرائیلي چارواکو لخوا نه دی تایید شوی. دا اوسنی وربند تړون لاندې د جسدونو د سپارلو د لومړی ځل دی، او تمنه کیږي چې اسرائیل به د دوی هویت وروسته له هغه چې ډی ان ای آزموینې ترسره شي اعلان کړي. دا دا اسرائیل ولسمشر ایساک هرزوک ویلی چې هغه د اسرائیل حکومت په استازي توپ د دې لپاره بخنه غواړي چې په هغه خونړۍ ورځ یې د دوی ساتنه ونه شوي کولای او هم یې دا ونه شو کولای چې یاد يرغمل شوی کسان خوندي برته خپل کورونو تراولي. د 2023 کال د اکتوبر په ومه چې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل کیږي، د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو او د هیواد ټول دفاعي بنسټونه د امنیتي سرغړونې لامل له سختو انتقادونو سره مخ دي. منتقدین استدلال کوي چې نتنیاهو د یرغمل شویو د بیرته راستنولو لپاره کافي اقدامات نه دي کړي، خو هغه دا انتقادونه ردوي. د رویټرز د راپور له مخې نتنیاهو د خپلو ښي اړخي ائتلافي متحدینو لخوا په غزه کې د وربند تړون ته د موافقې له امله له سختو نیوکو سره هم مخ دی، خو پرله پسې نظر پوښتنې بیا ښیي چې د خلکو پراخ ملاتړ له دې وربند سره دی، کوم چې تیره میاشت د متحده ایالاتو په ملاتړ او د قطر او مصر په منځګړیتوب ترسره شو. د پنځشنبه په ورځ د جسدونو د سپارلو او تر مخ کې د شنبه په ورځ د شپږو یرغمل شویو کسانو د ژوندۍ تسلیمولو لامل تمه کیږي چې سلګونه نور فلسطینیان چې د غزې د جګړې پر مهال د اسرایلی ځواکونو لخوا نیول شوي او باور کیږي چې ښځې او ماشومان به هم په کې وي خوشي شي. تر اوسه پورې 19 اسرایلی یرغمل شوي خوشي شوي دي. همدارنګه په دې لړ کې 15 تایلنډي وګړي هم په ناڅاپي توګه خوشي شوي دي. اسرائیل په غزه کې جګړه د حماس لخوا پر دغه هیواد د برید وروسته پایل کړه. د اسرائیل د شمیرو له مخې د اکتوبر د 8 نیټې د برید په پایل کې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او 251 کسان وتښتول شول. د فلسطین روغتیایي چارواکي بیا وایي چې د اسرائیل پوځي کمپاین شاوخوا 8000 فلسطینیان وژلي او د غزې ترانګه یې په لویه کچه ویجاړه کړې ده.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
مخله دې چې په اورزګان کې د تاریخي سیمو د ابداتو د نړیدو د غوخ په اړه د دې ولایت د یو شمیر فرهنګ پالو او د اوسیدونکو د اندېښنو په راپور ته مخ کړو. د کرکټ د چمپینز ترافي د لوبو ورستۍ حال بدر کو. نن د متحده عربي اماراتو کې بنگلاديش له هند سره مخامخ شو. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ او د هند لوبډلې لپاره د 228 منډو هدف ټاکلی و چې هند دغه هدف د څلور لوبغاړو په سوزیدو په وڅلوېختم اور کې پوره کړ. 211 منډې وکړلې او د شپږو وکټو په توپیر لوبل بنگلاديش څخه وګټله. ټاکل شوی چې د چمپینز ترافي سیالیو په لړ کې سبا افغانستان خپل لومړی لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کړي. دا لوبه د کراچۍ په ښار کې ترسره کیږي. د دې لوبې او دغه راز د چمپینز ترافي د لوبو له وروستي حال ازادي راډیو اوري. د دې لوبو وروستی حال درکو. خو اوس به د اورزګان په باب راپور راواخلو. په اورزګان ولایت کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو کې پانګونه وکړي او دغه تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار فرصتونه هم برابر شي. نور حال په دې رپورټ کې.
د اورزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحیح شتون لري. دا سیمې د تیرو 3 جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمیر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اورزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجی شفیولا رحیمی وای اوس مهال په افغانستان کې امن دي او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو درغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلاج د مزرنده یو تاریخي ابدات د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اورزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړ سوي دي دیوالونه ورسې ویجاړ سوي دي او دغه تر څنګه نش نشانی چې کوم جګم وس مال میر کوم نش نشانی مثلا د منګیان زین نور داسې یو تاریخي شمال مال میزلته از موږ د ټول ملک د پاره اجتماعي ده کچری دی 15 نه دی بدات ته وکي نه وایز دا چې د اجتماعي به سي بلکې د سیرانیان د پاره بوم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکو څخه بوم ورته راځي
د اورزګان ولایت دو نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثار ورغوي نه وازی به د سیاحت صنعت واده وکړي بلکې د سیمه وسیدونکو ته د کار موقع هم برابرې سي
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یی چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پر یو ځای یادیږي هغه برته مشت څوک را ژوندې کی د خوجر د خوشالي خبره دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولې تاسو ویني نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی یو ملي ځای دی یو نام ځای هغه به چې وروزل سي
روزګان ولایت خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته شش ځایونه سته نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی نو زمرد د مسولینو او زمرد د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مداهله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی نو د پروزګان کې تاریخي ځایونه دي د ځایونه چې برته ورغول سي
بل خو بیا د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي خو هغه وایي چې دی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي ابد ټوله جوړي سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابد موږ جوړي
د روزګان ولایت تاریخي اثر د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده د فرهنګ پالانه او عام خلکو غشتنه د دې چې د سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي ځکه چې نه یوازي د اورزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي
د فلیپین په یو کلیواله سیمه کې د دینګي تبې له امله د دوه کسانو تر مړینې وروسته هغو کسانو ته د نغدې جایزې اعلان وشو چې د دې ناروغۍ لېږدونکي حشره ژوندۍ یا مړه ونیسي د سیمه چارواکي هیله لري چې د دې اقدام له لارې به د دینګي تبې د پیښو شمېر کم شي
د دې پروګرام لمخي هر څوک چې پنځه ماشه یا د ماشو بچي وسپاري یو پیزو چې د فلیپین د پیسو واحد دی او د یورو له سباندې یو سنت سره برابرې شي د جایزې په توګه ترلاسه کوي دینګي تبا یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشو د چچلو لاري انتقالي شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغي ډیره وخت خفیفي نه لري یا اصلا نه معلومی شي خو په جنو مواردو کې کېدای شي شدید او حتی وژن کې وي دینګي تبه عمدتاً په تودو یا ګرم سیرو او نیمه ګرم سیرو سیمو کې په تیر بیا په شاري سیمو کې ډېر خبري شي د اډیشن هلس کالج د فلیپین پلازمینی مانیلا ته نږدې دی له هغو سیمو څخه دی چې دینګي تبه پکې خبره شوې ده او تر اوسه پورې په دې سیمه کې د 12 کونکو ژوند اخیستې ده په دې سیمه کې چې تر 3000 ډیر نفوس لري او خلک یو بل ته پنيشته غنو کورونو او جګپورو ودانوي کې اوسي تر دې مخکې د دینګي د مخنیوي لپاره د چاپیریال د پاکولو د اوبو د لارو د پاکولو او د عامه پوهاوی د پروګرامونو په شان بیلابیل لارې امتحان شوې دي خو د ناروغانو شمیر د 2023 کال په اوښدو کې 240 رسیدلی دی د دې وضعیت لامل د سیمې چارواکو پریکړه وکړه چې جدي اقدامات وکړي د کلیو د شورا مشر کارلیټو سرنال وای د خطر زنګونه وحل شي باید حل لارو ومومي ځینې شنون کې اندیشنه لري چې دا کار ممکن برعکس پایله ولري ځکه ځینې خلک شاید جایزې د ترلاسه کولو لپاره قصدن ماشي و روزي خو سرنال دا احتمال ردوي او وای دا پروګرام به ژر پایته ورسی شي کله چې د ناروغي پیشي کمی شي د دې کمپاین له پیل سره ځینو خلکو ماشي نیولي او دفتر ته سپارل دي څلور شپته کرن میګل لاباک چې کثافات ټولوي د ماشو 15 بچي په یو بوتل کې راوړل او نه پیزو یعنی د یورو 15 سنت جایزه ترلاسه کړه. هغه له خوشی وویل دا مرسته ډیره شده اوس کولی شي قهوه پرې رانیسي. د فلیپین د روغتیا وزارت وایي د 2023 له جنوري تر فبروري پورې د ډینګي تبي 28,204 د شپې حساب شوی چې دا د تیر کال پرتله 40% زیاتوالی شي.
په همدې راپور سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو د برخه کې د ازادي او اوریدونکو ځانګړي پروګرام مهروي خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت وای هاګ میشته د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی ته ځان مکلف نه بولی. حکومت نن په یو اعلان کې وویل د اسلامي شریعت پر رڼا کې د افغانانو د دینی او ملي ارزښتونو د ساتونکو نظام په توګه د روم اساسنامه چې پر بنسټ د نړیواله محکمه جوړ شوې او د تیر ادارې لخوا ورسره افغانستان الحاق شوی او قانوني اعتبار نه لري. یو شمیر افغان فعالانو نن په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي سره ولیدل. دا فعالان تیر کال کابل ته په جرګه تللي وو چې د طالبانو مشران د ښځو خلاف بندیزونو را وګرځوي. اسرائیل او حماس ترمنځ يرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شو يرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل. دغه جسدونه نن په غزې ترانګه کې د سر صلیب نړیوالو کمیټې چارواکو ته سپارل شوې دي. د اسپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والس وایي اوکراین باید پر متحدو ایالتونو له نیوکو ډډه وکړي ځکه دوی هڅه کوي د سولې داسې تړون ترلاسه کړي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي. والس دا هم وویل چې دی باور لري له اوکراین سره د متحدو ایالتونو اختلافات حل کېدای شي. په چمپینز ترافی سیالیو کې هنن بنگلاديش ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې تر سره شوه. ټاکل شوې ده د سبا د افغانستان او د جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ لوبه د پاکستان په کراچۍ ښار کې وشي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو د بیوزلۍ کې سیراته کړی او دغه راز شکایت کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي توکو او نورو لمړنیو موادو بای ختلې دي. په دې وروستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو له هغې ډلې په جرمني کې یو شمېر داسې تاوتریخجنې پیښې ډېرې شوې چې په هغو کې د کډوالو لاس دی. دغه تاوتریخجنې پیښې ولې رامنځته کیږي؟ پر کډوالو به یې اغېز څه وي؟ په دې اړه په جرمني کې له میشت یو افغان کتونکي سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. پایل ستاسو په پیغامونو کې.
خوارې د غریبې راسه شي نسته هلته راغلی یم په سرای باندې همسایه یم خو غریبې نسته سپین زره یم یو ګردوکۍ نه لرم عملیات مې کړی دی کار نه راته پیدا کېږي خلک کار نه راکوي پر پلکې باندې وایي دا سپین زره دی سپین غاړې ته بلیږي اوس نو د ورځې شور بغلی خرڅوم هغه 50 روپۍ 80 روپۍ په دوه نه وایي زه وړ رانیسم زه غوړي په رانیسم زه د ډاکټر جلوګري په وکم زه سرای ته کېریا په ور ورکم زه څه به وکم ما خپل د وطن د مشرانو سدا دغه دی
سلامونه نیکی هیل احترامات می قبول کی نوراغا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه می میسج درته پریښی. په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې په الحالن ډیر اشخاص ډیر کسان دي چې د لوږې او فقر د لامل خپل ژوند د لاس ور کړی وي او یا هم په ډیر مشکلات کې راګیر وي. او بل خبره دا ده چې شان ډیر زیات ګران دي په همدې خاطر هم څوک نشي کولی غوړي واخلي وړه واخلي او داسې نور شان د خوراکي توکي واخلي. د همدې په خاطر باندې ټول ډیر اشخاص خپل ژوند لاس ور کړی دي او ډیر اشخاص چې دي هغه سرپناه هم نه لري او ډیر اشخاص چې دی هغه د ژوند کولو لپاره کوم خوراکي توکي نه لري. نو لوږ او فقر په الحال په هلمند ولایت کې افغانستان کې بل خصوص په هلمند ولایت کې به ښه زیات ده او په دې ژمي کې به ښه د شان هم ګران سوی دي لوی خو کارونه نسته د بل فاشان به ښه ګران دي نو لوږ او فقر ډیر اشخاص یې دغه درول دي
چې چې وړه ګران سی بده وا بوجه په 2200 روپیه ده په واسه مونږ کې چې واخو و دا غوړې دی یو پټک په 1500 روپیه دی بشکا په 1500 په 1500 ده نو په قدرت نه لرو واس نه لرو فوند شزه مو سګران په سی دی اتمان په سی دی اول خدای دې وو تاسو مشترک وو مکو کاست ما چې چانو تاسو یا نه سر لولي کې تاسو یا نه کانیا وکي ما چې چانو په خدای دې د تور شپه په اسلام نور کې بيغمه ته و قرارې د منګه ولوزو وتن دي دغه
مختی سره مو مختی نه د تورش په اسلام نورای. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما د کندر ولایت د میوان ولسوالی څخه پیغام پریښی دي. زما خپل یو کښنه ماشوم دی چې د شپږ میاشتې دی. وږی دی نه نورې شیدې سته نه د مور شیدې سته. کلینیک ته مور وستلی دی او شیدې نه غواړو. نور کو شپه در سره په ویشه تیرې کړی
مو ملا مو بینه ما انا دلته مو زندگی کو ډیر زندگی مو سخت ده گزاره مو بیخ ډیر سخت ده د ماداری وشه مل لر دونی لږ مال لرو انا په دغه منطقي کې مو گزاره کیږي زه گزاره مو د سینو د چې مثلا گزاره مو ډیر سم گزاره ای کم گزاره ده د کوچنیانو ډیر مومنان یخ وهلي دي سیاسر مو یخ وهلي دي د بس په دغه منطقې باندې اوبه نه رامثر کېږي مکتب نه رامثر کېږي چې مثلا درس وایي الوکان نوره نفقه د یاداري نه رامثر کېږي سمه اولادونه مو کوچنیان دي نو بس ډیر پر موږ دلته عمر چې دی سخت تېرېږي زندګي سخت را باندې تېرېږي نو که موږ ته څخه درخواست لرو چې دپاره د کوچنیانو دپاره د سیاسرو دپاره دغه مسلمانان د پاره چې مسکنان دي حق لري مستحق دي او کومک ده نیاز او کومک ده لري او سې برادران څخه درخواست لرو چې د پاره د دوی چې کومک وکړي او د پاره د دوی ژوندۍ ور سم کړي دا منطقه چې ډیر منطقه ده د بیوان دی د انا بخت ډیر سخت ژوندۍ مو ده اصلي ځای مور چې وو د کندهار د منطقې وو او انا هلته بار بیا مو مزکی وشي نه درود دی انا دا چې راتو راسو دی منطقې ته دلته یا راته رارو انا په سنه کې د پنجه په سنه کې د پنجه رارو دلته نو اوس گزاره کوو نو اوس مهاجرین شي نه لرو انا په دغه منطقې باندې خپل ژوند تیرو.
سلام علیکم، زه ارمانګل شینوار د ننګرهار ولایت د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. بله، په ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې موږ اوسېږو. په دې ساحه کې داسې کورنۍ شته چې دوه ورځې درې ورځو هم خواړه نه لري، چې لري د یوې شپې لري بېګاتی نه لري، او هیڅوک یې غم نه خوري دلته. او نه څوک شته چې څوک چا ته سره کومک که هغه وخت هم تله چې خلکو سره کومکونه کوه، اوس څوک چا سره کومک نه کوه. بس هر څوک په ځان په ځان دی، که پیسه دار دی هم د خپل ځان غم ورسره دی، که مالدار غریب دی خاص الله تعالی هغه غریب پیدا کړی دی. تا ډېر کورونه شته چې نه لري نه بس غریبانانو سره نشته، که پیدا ویم که هغو سره وچه ډوډۍ پیدا که هم بیا د نور چې وس نه لري چې ورسره وایې خولي او نور بس چا ته ورسېږي د هغه هم داسې ډوډۍ ورته رسېږي چې هغه ځینې وخت کې د سوی تغذي سبب ګرځي. خو ډېر بد حالات کې دي خلک، بس الله د خیر کنو
خلک دمونږ سره لاس بګروان. څوک نشته چې د چا ناره واوري، یو څوک ناره واوري خو ښه دی، خو ناره یې نه اوري. کومکونه چې راځي ورور هغه پر هغه ځایو باندې ځي چې هغه یو واسطه او یو لار ولري.
مجبوری
ورز ما دغه ویني میاش کې دغه فلکې ته راځم، سار راځم د سار راځم دغه پر یم دغه پر مازیګر د اذان پر یم. خو باز ورز کې کله پندو صفه کار مو وکه و مو کې کله موږ پسې دغه امر په کور امر په سید شلاس کې دغه کبا د پسې موږ په لڅو دغه وکه
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای د زابل لارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. درغنداب ولسوالۍ ولسونه چې کله هم له وړې یا غټې ستونزې سره مخامخ کیږي، نو لومړی د هغه محل او ځای ته مراجعه کوي. کله چې محل ته ورځي، هغوی ورته وایي مسؤلین وایي تاسو باید ولسوالۍ ته ولاړ شئ، خو کله چې ولسوالۍ ته مراجعه کوو، هغوی راته وایي تاسو باید تر ډیره حده یعنې راته وایي چې تاسو باید مرکز قلعه ته مراجعه وکړئ. نو غوښتنه مو دا ده چې لطفا مهرباني وکړئ مسؤلینو کسانو، هغه وړکۍ ستونزه چې باید په اوزه کې خلاصه شي، هغه وړکۍ مشکل چې باید په ولسوالۍ کې ستونزه خلاصه شي راپسې، هغوی نه باید تاسو مرکز قلعې ته انتقال کړئ. کار یې ور وغوښت کړئ، هغوی په شپو او ورځو په خپلو وړکیو ستونزو کې راګیري او مصروف یې تر څو د هغې ستونزې ته د پای ټکه کښېږدي. نو په ټوله کې مو غوښتنه دا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، لږ څه د واسطې راکمې کړئ، لږ څه پر وخت د هیوادوالو د ولسوالۍ د محل د خلکو هغه ستونزو ته د پای ټکه کښېږدي، او څومره سي اړتیا ده پر وخت رسیدګي ورته وکړئ. وسلام د الله په امان.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي او د غستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې چې ګڼ شمېر افغانان هم پکې میشت دي، د افغان کډوالو لخوا یو شمېر تاوتریخجنې پېښې وشوې. تر ټولو تازه پېښه دا وه چې یو افغان پر یو شمېر کسانو موټر وروسته او لسګونه کسان پکې ژوبل کړل. دغه ډول پېښې ولې رامنځته کیږي؟ د جرمني پر تګلارو او سیاستونو به دغه ډول پېښو اغېز څه وي؟ همدا او نورې مسلې زما همکار اجمل تورمان په جرمني کې د پوهنتون له استاد او د چارو لکتونکي محمد اسحاق اتمر سره څېړلې دي.
په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر نسبت نور هیوادونو ته ډېر دی، او بل دا چې د فرهنګ له نظره افغاني ټولنه او اروپایي ټولنه سره ډېر توپیر لري. دلته هغه کډوال چې راځي مخصوصا دوی د خپل فامیلونو ځینې لري، کلتوري تغییرات او فرق دلته ډېر محسوسیږي. د بل خوا نه د دوی د کډوالۍ غوښتنو ته زر ځواب نه ورکول کیږي، نو دا امکان لري چې دغسې یو حالت رامنځته کړي چې دغه کډوال د روحي او رواني لحاظه مریض شي، او په دې باندې دومره تاثیر او اثر کوي چې هغه هغسې یو کار ته لاس پورې کوي چې هغه د اصولو او د دیزي د مقررات سره سم نه دی. ګرچې وژنه او قتل خدا په هیڅ ځای کې مجاز نه دی، نه په افغانستان کې او نه په اروپایي هیوادونو کې، خو بیا هم دغه د خپل کور نه لرېتوب، رواني او اجتماعي فشار د دې سبب ګرځېدلی شي چې بعضې البته کډوال ځان نه ځینې عملونه داسې وښي چې هغه د اصول او قوانینو سره برابر نه دي، او هغه د جرایمو په سلسله کې راځي.
خاغلی اتمر، کډوال که د هر هیواد او په هر ځای کې دي له دغه ستونزو سره مخ دي بې له شکه، ولې په جرمني کې ولې په تکرار ډول افغانان دا ډول جرایم ترسره کوي؟
البته جرمني د مسافت په لحاظ تقریبا د افغانستان برابر دی، او په مقایسه د نورو هیوادونو جرمني کوچنی هیواد لیکن ډیر مهاجر پذیر دی، او داسې چې مونږ وګورو په ځینو نور هیوادونو کې هم دغه جرایم شتون لري، مخصوصا یا که افغانان یا که د نور هیوادونو ځینی، هغوی هم هلته په دغه جرایمو باندې لاس پورې کوي، خو ځینې دغه په هغه هیوادونو کې رسنیو ته نه راوځي، او لیکن په اروپا کې دا رسنیز کیږي او خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي.
نو ستاسو په نظر کم کسان چې جرایم ترسره کوي د هغوی نیول، توقیفول په لنډمهالي ډول او خپل هیوادونو ته استنول، آیا فکر کوئ چې دا حل لاره سمه ده او کنه نور لارې ورته شته؟
زه فکر کوم چې کومه داسې باور لرو چې د دوی په راستنېدو سره به دا قضیه حل شي، دا نه حل کیږي. البته دا د دې نه نشات کوي چې دوی رواني او ذهني ناروغان دي، او په یوازې د دې نه چې دوی تداوي شي باید دوی روان شناسانو ته وروپیژندل شي، د دوی اصلي د دې حرکت لامل معلوم شي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه بیرته راستنېدل هیواد ته دوی ته به امکان لري چې نور دغسې عقدې، یعنې رواني عقدې پیدا کړي چې دوی په نورو بدو کارونو کې خپل هیواد کې لاس پورې کړي. زه فکر کوم د دغو کړنو لاملونه باید مشخص شي، نو هغه وخت بیا موږ کولای شو چې په دغه مورد کې یو درست او صحیح قضاوت وکړو.
په جرمنی کې د پانتون استاد او د چارو شنون کې محمد اسحاق اتمر و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لنډ برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، ستړي مسه جوړ اس په خیر اس. عبدالسلام نمیږه شیدای څخه مې لیکنې ولي د یرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی لازما پیغام نشر کی. عبدالرحمن نمیږه د سخدات زوی دی، د ملا سلام لسی دی، دار چا سره کی دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکی ونیسی. والسلام.
ګران اورور عبدالسلام، تاسو خو خپل نوم او دورکسیوی عزیز نوم اخیستی دی، خود تلفون شمیره مو نو ذکر کردی، نو زستا سو داغه دا واتساپ شمیره چې په کمپیوتر کې مو پیدا کرده گران و ریدون کتل بولم 00-05-3-4-2-4-8. شمیره یو زل بیا تکرارم 00-05-3-4-3-2-4-8. گران اوریدونکو، تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفاً خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ، مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز دې رادیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله منم چې ټوله برات روغ جوړ خوش خوشاله کوسم. چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شرکې مژ یو دوست ورک دی، در لسکاله څوار لسکاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغ او زما سره په دغه شمیره باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0-0-8-2-5-0-0-8-2-5-0. کچیر دی زما ژغ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مژ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د ازما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایې ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خوزه صداولی ده هلمند ده ولایت مساکلاو رسوالی چه خبری کواما ما ارور ده وکال کهش ده کوره نه ده رکسوی ده شو ته ده بیا هیس معلومات نسته و ده آغا وقتی مرد کرده مرجی و رسوالی کرده ده مرجی و رسوالی ستلوی ده یاری و کف ده معلومات لده پدرش مرجی مرد رنگ گوی سپر و ات دو سلور نه ات سپر سلور و د دنوم اسنه د شنه جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ولې او د محمد ولې ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زبلیل زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. یو رک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبدل وکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري. لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې، خو په قچیا کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 دیرس کال عمر لري. که هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 18 16 تکرار 0 58 15 18 16 پوژاتیا. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسو میشنه اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو کچیر خان محمد ما ژغ پخپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 58 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 58 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 0 5 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 5 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوي دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي، ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوند درک ورتسته. نو یله کوم چې ما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 9 1 5 2. ځل به هم شمیره درته وام 0 0 5 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نادرکه سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ما ته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد عیسا خون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسېدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درکې خادم صاحب. کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، دا کریم احمد طیب، دا زموږ راجانۍ یې داسې سوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته سوی ده چې دونه یې دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا ټلیفون شماره هم دغسې د خادم صاحب 0508 5 4 1 8 8 په پای کې 2 دي 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وي یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی د کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 3 2 1 1.
سلام علیکم، زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیم ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته وشه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي، دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و. دا د درې کار کې چې د شمیرې راڅخه د سخت څخه وتللی د سیم کارت څخه، نو دغه اله لرم چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله. نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دوی ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واوري دی. نو لطف دی کې تاسو ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې سیسي شلاف منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو سوار نشر کې. نو شمیره ته اعلانوم 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0 4. نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
سلام علیکم، دا ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسئ، 0 4 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دې موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دی، په قوم زارا دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و. بس دغه وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته زه نه ځم بیرته.
اوریدونکو، په همدې سره دا خبرونه پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د ویشې به غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.